آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده اخباره ولکی د اونۍ په پیل کې د بلوچستانو کلتوري ورځ وه. د اونۍ په پای کې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیستی. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتلی.
چې وزر ماتې کوترې په چپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي؟
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو تر څنګ د یو کتاب پاڼې اړو.
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان.
د مارچ دویمه د بلوچانو کلتوري ورځ. د بلوچانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچان په مرکزي آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان، چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري، هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچان خپله کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره پاتې نه شي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان تر څنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
دا ځینو نورو قومونو تر څنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوز قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي، و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوو.
بلوچستان له نه کلونو را په دی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورسلمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان په دی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوی له نورو سره شریک کړي. د بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لږ خبرتیا ورسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمېر مقالې لیکلې دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 30 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان میرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالی پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو میرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، په کې اغله ارواخه د معصومه عصمتي وردګ ده، اغله صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه دی خوا ده دی پښتونخوا و خدای خدمتگار تحریک زینی غړی وی چې هم ادبی برخه کوله، هم په اصطلاح یو نو ټولنیز کارم کول، یو څه نڅه کوو سیاست هم. نو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب کې په سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي و، عمره ډېرې مې نه وې لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعاً د ما له تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحده ډېر عالي کار یې کړی دی. خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي،
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې میرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیري چې د میرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، دغه سایټونو ته ملاړم، فیسبوک باندې ته او نورې داسې ښه مرجې وې چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړ شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما خپلو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه عصمتی او لکه میرمن اولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نورو کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لري چې ډیره مشهوره ده او ډیر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بد مرغی ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په همدې موضوع ته اشاره کړې وه. په هغې مقدمې کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هېڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هېڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرخو کې د یادونه سیده ما ته ډېره سخته وه. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډېر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافي ډېر معلومات پکې وو. مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافي ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغې هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافي ډېر نوي معلومات دي ملکې په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم.
تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ما ته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راخیستې چې دی زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. بس نه ده چې د نورو دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هېڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخشي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو. سه وین مرکه
مثلا د هغوی هغه پالیسیانی څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل لمیرمن گواه رشاد مخ کی موږ پسې کومه میرمن نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتی وه. او یوه هغه ډېره ډېر کار چې کړی هغه گواه رشاد بیب ګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازوانه هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات دوی باره کې څه نه دي لیکل شوي. حتی مثلا دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار ده چې تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوي شیان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و، او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هغه پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې په باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده. او ما خپله همدا میرمن مې هم په لیست کې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصدان دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې یوه وګوري د استاد استاد سیستاني دي امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کې نشته. ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرغونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټی شی ده، له هغه وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرغونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه ده؟
بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاینه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له هغلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ماته نیولې و یا زما د کتاب په حق له نیولې و، داسې یو پښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه و. په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافر خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول غلابیل. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسګونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخل ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
کچیر موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخ ته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر ورستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسي.
له اخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې، دا شعر په سره واورو بیا وړاندې. نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
ما افغانی لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی، زما افغانی لورکی، زما دردی دل، زما معصومی لورکی، ستا تر حیا، ستا تر وقار، زارس دا تخت، دا تاج تخت او گدی، ستا پا پوردنی بلا سونک شیردی، دست برلی سپین گلو ناس، پوشمی بغیل جوار کشکل بیکلی، ستا دا پوردنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چلتوب حدونا، بیا با دا خپل جبین درونا چلکی او دا سیور و درنجو شیبی ستا پر کمی سوشندی، ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی، سپیده بستا اوجو تا سر را چچکی، دا سهار مر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلون واخلی، او ستا پر سر با زرینو څاڅکو تړم باران وکړي، اسمان بستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي، دا وخت به تیر سی، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته، د کره غمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي په شونډو کې، به وتا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د فنا غېږ ته یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزړه ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه او اروا مه ځوروه، نور مې درد منه اروا مه ځوروه، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غیژې، وارخطا کېږمه د خپل په وجود پرونه، وړاندې قدم واخله، شمه چې ته د سیلوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود پرونه، وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږمه، تلولۍ کېږمه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم زبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سترو ته رسیږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم ادامه وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر یې نور هم زیات شي.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سورغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یوه ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نورو کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی ولسوالۍ شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه، ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ودې ته زړه ښکلی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنځي په موږ سره کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنځي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نوري مالی سنځي درلودې، او ځینې ملګری را سره همکار سول، همدارنګه ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی ته واسولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربیره ویناوی هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربیره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخ ته ځو، یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوې هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم کې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو، چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونې په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تڼا کې ناستې، په دې واوره خستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اسکه شو بڼو ته، مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایي غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فريدا سيال راپور لري.
دا پنکچ اوداس د امړيني له خبر روسته د دغه غک مينوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لوی زايده او د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکچ اوداس د کپ پادریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 11 بجو په رښتون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1980 کال په نوړیو کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو دته یو 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. د اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیو جرسی کې جایزې ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکچ اوداس پاړه مو راپور اوریده. د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او ګڼو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور
ساتھ. شاغلی محبوب آزادی راڈو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکج اوداس له برکته رایجه شوې ده.
غزل سرای از هندوستان، پاکستان، مثل فرانسه، میډیا، سان هون، نور جهان، فریده خانم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نامتو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وایي موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سوله راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې خپرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل یو سفرنامه لوستې، په اړه یې خپل نظر راسره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار د دن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې د دن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي.
زما تان د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې لوستو یې هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازې د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مهم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو: له وتاکه را ووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلط تن وروسته بیرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلي او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.